په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره ده د دیارلسو او نویم لمریز کال وروستۍ سهارنۍ خبری مجله ده. په خبری راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسانې معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگټن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 کسان مړه کړي او 1.5 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا کې 250,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,000 کورونه هم ویجاړ کړي او 3,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سختو نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سې شمې په ماښام د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لارچی یوه شپه او ورځ تړل سوی وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوی خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل دي له ځان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د تهران په مهرباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي ویلې پیښې د الوتکې ټوله سورلې ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نه پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلې له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشر الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزئیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. روسیه او ایران په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړاو ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. د سهار او بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورنی کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. په بل لپور کې اوري چې روسیه وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سوي پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. په بهرنی موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشري له څوکۍ استعفا وکړه. دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري نه لعنت ویلو ته. د ژوند په رنګونو کې د ظاهر شاه په واکمنۍ کې د یوه کوچي د عسکري خاطرې اوري.
پیغام عسکری و ورور جان یا بای پپر سارا کړی یا بای کربین لوی دروازه کې مم پایرا کول او بمبل بیا بم سلا کوټو نه پاکول نه جنگ نه دا دوه کلا عسکرین کې رکل
تر اونیو بجو نور مسائل هم تعقیبو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهار شنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر دیرشو زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل له اجمل ان.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د دیار لسواتنې هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هرکلی وی. افغان چارواکی وی د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې دا چهار شنبه د ورځې لمه خام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامی احضارات عملی شي.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 1.5 کسان یې ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخي زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسله والو ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي.
ما یک طرزالعمل په خاطر تامین امنیت
نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یو کړنلاره جوړه کړې ده. د کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
د نوروز په تړاو مو د امنیتي تدابیرو په اړه راپور له اجمل ان واورید. روسیه وایي تمه لري امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د سویو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته تر تګ مخکې کړې ده. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته سېشنبي وویل چې د چهارشنبې په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه دی چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبري له شپاړسو ورځو وروسته د تېرې سېشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبرې کړې خو ډېر جزئیات یې له رسنیو سره نه دي شریک کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګرې ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دغو خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغه خبرو له پیلېدو مخکې ښاغلي خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. ښاغلي کابلوف تاس خبري آژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نویو پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ایز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بېلارې کولو هڅه بللې وه، خو د دې غونډې برخوالو دغه غونډه بریالۍ بللې وه. د غونډې په پای کې په نهو مادو کې یو پرېکړه لیک هم صادر شوی و چې د نورو مواردو تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وخت هیله من وو چې وروسته له ولس کلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له عمله د هیله له لاسه ورکړې. د ورسپانې په وینا د شاغلي غني یو شمېر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي دې وضعیت ولسمشر غني ناهیلی کړی او ده د خپل ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له لارې پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. شاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور موهب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دی چې د موهب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتې دو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خبرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغه ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پېښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوس کې د یو شخصي تلویزیون خبریال وو او له وی رادیو سره کار کاوه. د دې جمعې په ورځ د خوس په شار کې وسلوالو وویشت چې بیا یې د همدې ورځ په ماښام له اخي سوټپونو ساور کړه. داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تېره اونۍ په هلمند کې هم د خبریال نثار احمد احمدي د وژلو هڅه وشوه خو احمدي ټپي شو. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند 15 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتیجې اعلان کړې. سیف الله ساحل د زابل شاجوی څخه په خپل سنس کې لیکلي باید د سولې لپاره په نوي کال کې اوربند وسي ځکه چې اوربند د سولې لپاره خورا اهمیت لري. نظم الله صافي له کونړ لیکلي هیله ده نوی کال د افغانستان لپاره د سولې او امن څخه ډک وي. حمید الله وطنوال د اورزګان له چورې ولسوالۍ لیکلي د اورزګان کندهار لوی لار بند ده. د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز ترین کوټ سره له کلونو راهیسې بندې دي. چارواکي توجه نه کوي. موږ هم انسانان او د دې خاورې بچیان یو. ازادي راډیو د ستونزه تر چارواکو پورې ورسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمیز کلي کلي په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو بارانونو ځینې کسان زیانمن کړي باید چې مرستې ورسره وسي. شفیع الله افغان لیکلي د هلمند څخه مې نظر دا دی چې امریکا او محب وروستي جنجالونه د اشرف غني د تاریخي تګلارې کمزوري په نښه کوي. جاوید افغان له بټیکوټ څخه لیکلي موږ له لوړپوړو چارواکو هیله کوو چې د چاردې سړک پوخ کړي. موږ یې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته. ټول زاړه چاپ کتابونه کاروي هغه هم شکېدلي دي چې هیڅ ډول استفاده ورڅخه نسي کېدی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 ولایتونو او هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د پاتې ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وسال کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې خبري ناشته ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بې طرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنه وویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه ډکول.
انتخابات گذشته ای خو
بده مرغه تیر انتخابات خنول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې. شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور له ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دیقنپور، کرام الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نائل او د بلخ له ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزیه حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پېژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد مرزا کټوازه، نادر خان کټوازه، خالد اسد او سرای اکبري د پکتیکا ولایت او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددي، حاجی محمد محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بہادری، حاجی شاہ پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طہٰ صادق، رحیمہ جامی، مسعودہ کروخی، ناہید احمدی فرید، سیمین بارگزئی او شہلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثمانی، علیشا نائب زاده او فریده بیکزاد له بادغیس او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لاوزې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایي پایلو کې نویو سیرو وکالت ته لار پیدا کړې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي. د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر څیړنې لاندې ده، د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي او ډېر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 13 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشرۍ تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل له اجمل انت خبرې.
درې لسیزې کار او واک او بالاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف له 9 کلنۍ څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نوموله چې وس اتاویا کاله عمر لري، د پخواني شوروي اتحاد له نړېدو وروسته یې د دې هیواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 24 نیټه کار پیل کړی و. نظربایف د سې شنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې بلاخره د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سکال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې 1.5 کلیسه ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توقیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلی او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشرۍ دفتر وایي نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه د ګوښه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقونو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو واده کړی او د داریگا، دیناره او علیه په نومونو درې لوڼې لري.
ووردل چې نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. په افغانستان کې د سهار 9:00 او 4:20 دقیقې دغه راز 40 ثانیې دي. بله مسله دا ده چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایرانیان کارونو ته اړتیا لري، نه لعنت ویلو ته. براین هوک دغه څرګندونې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې کړي دي. اسان روحانی پر ایرانیانو غږ کړی چې د هیواد د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي دي پر هغو هیوادونو واچوي چې دغه حالت یې په دغه هیواد کې رامنځته کړی دی. تفصیل له نوریاس نوري نه په یو راپور کې اوري.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې د دې پر ځای چې ایرانیان د ایران د ناوړه اقتصادي وضعیت په خاطر دې ته وهڅوي چې متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته لعنت ووایي، ایرانیانو ته دې کارونه او شغلونه ایجاد کړي. ښاغلي هوک نن په یوه ټویټري پیغام کې دغه څرګندونې د ښاغلي روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې دي. روحاني د دوشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت په پام سره له ایرانیانو غوښتي چې متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان ته د لعنت ووایي چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. داسې ښکاري چې روحاني د دې هڅه کړې وه چې په دې څرګندونو سره هغه انتقادونه ځواب کړي چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د متحدو ایالتونو تر وتلو وروسته پر تهران د واشنګټن د بندیزونو د بیرته لګېدو سره د دې هېواد د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د هغه پر حکومت زیات شوي دي. هوک وویل روحاني د اعلانات ویلو او جادو له لارې د خپلې اقتصادي کمزورتیا ملامتي پر نورو نه اچوي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د اعلانات ویلو پر ځای کارونه غواړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې هم د ایراني جګپوړو چارواکو د ورته څرګندونو په وړاندې کله ناکله عکس العمل ښودلی دی. روحاني په 2018 کال کې د ولسمشر په توګه د بیا غوره کېدو په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د ایران اقتصاد ته به وده ورکوي او پر متحدو ایالتونو هم تور پورې کړی و چې غواړي دا هېواد تر خپل نفوذ لاندې راولي. امریکایي چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د بندیزونو له بیا جاري کېدو یې هدف دا نه دی چې د ایران د خلکو ژوند سخت شي، بلکې غواړي د دې هېواد پر نظام فشار راوړي چې د اټومي تړون په اړه له سره خبرو ته کښېني.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. په خبرونه کې نور مسائل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. شغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې 322 زرو زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بلمرغاب کې اسیر سیوی اته 52 افغان حکومتي سرتیري خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یو شپه اورس تړل سوی و بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په میهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی. د وینزویلا لپاره د امریکا استازي وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي.
دا ژوند رنگونه
ها نمبر ته وایي
نو ماجی محمد جان
په خو مست کار کو
په خام دا کوچا مالدار
نور څه کار دی نه
نه نور څه کار بیا ظاهر وخت کې اسکر وم پولی چرخی
څو کال د اسکر وکړه جنگو
نه نه مو کېت جنگو لاس روپې دې میاشتې را کولې اسکر ورور درس او تعلیم او نه جنگو نو ایچ
خو بیغه ماسکری مو
کړی بیغه ماسکری و ورور جان یا بای په پرشار اکړه یا به یو کربین لوې دروازه کې مم پایرا کولې بمبل بیا بم سلا کوټو نه پاکو نه جنگو نه دا دوه کال اسکرین تیر کړل
بیخې داس دینه دای کړ
نه 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 و په کال کې مرمۍ لرلې چې څو مرمۍ ماغه ودا خو نن د کړ جنگ نو چا بنم
تمره ماش درکو
لاس پی دې میست بیرسته شل
ادم بس کېدلې
غیره کوله کروانه را کوله ډوډۍ را کوله پنځه وخت ولې نه کېدلې خوراک را
څنګه وسات ماغه وخت یو عسكري کنه
تعلیم هم کاو عسكري ونه دی خاوري خدمت دوه کال پچکیو دوه کال چې پرسه به ترخیز را
لترخیز ورسته دی بیت وکړه
لترخیز ورسته ځکه کوچانو خپل مزګتی نوره لږه کې خپل کاروبار کوچ
د رسمي کارخی لکاسکری کنه د سیاست کار کوچی تو برما او د
شریز ورکه دی زهر پچای او وروره دوه کال پچکی دی وطن خدمت اون ک بیا کارنل دیس کارم نر سره لار زکه خپل غریبی کول آزاد چپ چا جنگ نه کاو نه جنگ
دغه وخت د دی وخت نه خاص فرق سال پر څه ده
هغه وخت نو دا زبره لوجی کې پروت نه جنگ نه جنجال اوس هتی چې نیمګ وخت کې
نو څنګه کې دی چې بیرته غس یم منشي
خدای دې امن راولي خدای دې بس منان سره جوړ کې یو ورنس یو د افغانستان خل نرمي چې نه دی کرس کړم چې کول پچ کې اسکار زکه نیم جنگ نیمګ وخت کې جنگ نو زیر شاو وخت کې جنگ جنگ نه ده کړی نو دا درځم چې دوه کال ما تیر کړی ما جنگ نه ده
دویمه سهارنی خبری مجله مصطفی صدیقی نووري
میرا بلید.